ځواکونو په لیکو کې نور سرتیری هم ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویاند وایي چې دوی به لبنانی انجینر بیرته د دغو راپورونو تر څنګ به یو لړ نور راپورونه هم درواورو، خو اول د نړۍ د دې صد خبرونه اورو چې جاناقا له کوزه یې راوروي.
د ناتو تر مشرۍ لاندې امنیت ساتنې نړیوال ځواک یوه الوتکه د افغانستان په لویدیځ کې غورځېدلې. د وینزویلا یوه مسافر وړونکې الوتکه د کولمبیا پولې ته نږدې غورځېدلې، او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روانې اونۍ کې بل خپل افغاني سیال سره د کتنې په مهال افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ځای په ځای کولو په مسلو خبرې وکړي. پوځي چارواکي وایي د ناتو تر مشرۍ لاندې امنیتي ځواکونو یوه پوځي الوتکه نن د افغانستان په لویدیځ کې راوغورځېده او 12 کسان پکې مړه شول. د ازادي راډیو خبریال وایي د هسپانوي ځواکونو د هم سرخي الوتکې هم عاجله ناسته وکړه. په پیښه کې یو نامعلوم شمېر سرتیري ټپیان شوي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې دغه دوه سرخي الوتکې په هوا کې سره لګېدلې دي. پوځي چارواکو پیښه یو ټکر بللی. په کابل کې د امنیت ساتنې د نړیوال امنیتي ځواک یا ISAF ویاند ویلي د الوتکې د ټکر او عاجل ناستې پیښې تخنیکي لاملونه درلودل. دواړه پیښې د عراق په جنوب کې شوې دي. په مادرید کې د هسپانیې د دفاع وزارت چارواکو ویلي د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د دوی 12 تنه سرتیري او 15 تنه عمله وژل شوي. د وزارت چارواکي وایي د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. دوی وایي دواړه الوتکې د پوځي تمریناتو په ماموریت وې. د وینزویلا د هوایي چلن چارواکي وایي یوه مسافر وړونکې الوتکه چې 125 کسان پکې سپارو د ورځې په لومړیو کې د کولمبیا او وینزویلا پولې ته نږدې راوغورځېده. تر اوسه نه ده څرګنده چې د پیښې نه دې څوک ژوندي پاتې شوي وي. د وینزویلا د هوایي چلن رئیس فرانسیسکو پاز وایي د ویست کارابین د هوایي کرښې دغه الوتکه له پاناما نه د مارتینیک ښار په لور روانه وه چې پیلوټ یې له غورځېدو نه مخکې په ماشین کې د خرابۍ راپور ورکړ او الوتکې وروسته له هوایي ډګر سره تماس لاسه ورکړ. د وینزویلا د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي دوی د ژوندیو پاتې شوو کسانو لټون کوي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر الکساندر ډاونر نن وویل په روانې اونۍ کې به له خپل افغاني سیال سره د کتنې په مهال په افغانستان کې د استرالیا د پوځونو د ځای په ځای کولو په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله به د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته ورسیږي او له هغه ځایه به د شنبې په ورځ نیوزیلند ته لاړ شي. عبدالله به د خپل سفر په موده کې د استرالیا له لومړي وزیر جان هاورد او د نیوزیلند او د نیوزیلند د لومړي وزیرې هیلن کلارک او د غرازو دغو هیوادونو د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو سره لیدنې کتنې وکړي. استرالیا ژمنه کړې چې د سپتمبر تر میاشتې به افغانستان ته د خپلو خاصو ځواکونو 150 تنه سرتیري واستوي تر څو د اورپکو مقابله وکړي. استرالیا به دغه راز افغانستان ته د راتلونکي کال په لومړیو کې د بیا رغونې کارونو لپاره د نورو 200 سرتیرو په استولو هم غور وکړي. نیوزیلند په روان وخت کې په افغانستان کې 40 تنه خاص کماندوي سرتیري لري چې له اورپکو سره په نښتو کې ښکیل دي او دغه راز 160 تنه د بامیانو په ولایت کې د ولایتي بیا رغونې په کارونو بوخت دي. د اسرائیلو پوځ وایي نن 50 تنه د غزې غیر استوګن کسان له امنیتي ځواکونو سره له نښتو وروسته نیولي او د غزې له ترانګې نه ایستلي دي. عسکرو او پولیسو هڅه وکړه چې د نیمې شپې له ضرب الاجل مخکې د نیف دی کالم مرزای باندې کنټرول ترلاسه کړي. د ورځې په لومړیو کې د دفاع وزیر شاول مفاز د هغو کسانو په وړاندې چې غواړي د وتلو پلان ګډوډ کړي د سخت عمل ګواښ وکړ. د دوشنبې په ورځ د غزې ترانګې د 21 مرزایونو لرې کول پیل شوي او اوسېدونکو ته د خالي کولو پاڼې ویشل شوي دي. یو شمېر مېشت کسان په خپله خوښه وتلي، خو ځینې نورو یې حکومت تورن کړی چې د آسماني کتاب په اساس یهودو ته ورکړل شوې ځمکې پرېږدي. نږدې 1500 تنه مظاهره کوونکي هغه مهال نیول شوي وو چې غزې ته د ننوتلو هڅه یې کړې وه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ لرادیو څخه واوریدل. د افغانستان کورنی خبرونه به هم واوري او ورپسې به دغه راپورونه درته خبرو کړو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په هرات کې د ناتو د ځواکونو یو څرخی الوتکه راولویده. د طالبانو ویاند وای دوی به لبنانی انجینر بیرته خوشی کړي. د ولسمشر کرزی ویاند د امنیت په اړه څرګندونه وکړي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای
موږ د ملت رازو هغه ملک نور خپل بی عزتي نشو برداشت کولای.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وای
چې څوک لږ غواړي هغوی به افغانستان ته ځي نور چې دی هغه په نور کیمپونو ته منتقل کیږي.
په فراه ولایت کې د نسناستي ناروغي خبره شوې او چارواکي وایي
زموږ ډېر اکثره موږ مسایل تشخیص نه لرو، شفاخانه کې یو الټراساوند سکل لرو بس خلاص.
د خبرې شوې ناروغۍ په حق لبه د روغتیا د وزیر سرګندونې هم واوري. که وخت پاتې شو ځینې نور مطالب او د منځني ختیځ د وروستي وضعیت څخه به مو هم خبر کړو. ګران اوریدونکو، دا مهال شپږ بجې پنځه دقیقې او پنځه دېرش ثانیې دي. له ویلي ترتیب سره سم د افغانستان کورني خبرونه له حمیدې عثمان ناورو.
پولیسی جرګې ته د فاریاب د درې ولسوالیو کاندیدان او اوسیدونکي د یوه سیمه ییز قمندان له ګواښ سره مخ شوي دي. په خوست کې یوه قمندان خپلې درنې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د مخابراتو وزارت د ګرځنده لاسي ټیلیفونونو دوو نورو شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړي. پوره خبرونه واورئ. په فاریاب کې ولسی جرګې ته د درې ولسوالیو کاندیدان او د سیمې اوسیدونکي د یوه سیمه ییز قمندان له ګواښ سره مخ شوي دي. د پژواک د خبري اژانس د خبر له مخې د فاریاب د دغه ولسوالیو اوسیدونکي او د ولسی جرګې کاندیدان د اسلامي ملي جنبش د یو پخواني قمندان عبدالرحمن شمال له ګواښونو شکایت کوي او وایي چې نوموړی قمندان د فاریاب د پښتون کوټ، قیصار او شیرین تاګاب په ولسوالیو کې له کاندیدانو غواړي چې له خپلې کاندیدۍ د ملي جنبش د غړي او ولسی جرګې ته د کاندید محمد هاشم ارتق او همداراز د 200 ملغا شوې فرقې د قمندان جنرال فتح الله قیصاري په ګټه تیر شي. خبر زیاتوي چې نوموړي قمندان د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو ته هم ګواښ کړی چې ولسی جرګې ته د ملي اسلامي جنبش کاندیدانو ته رایه ورکړي. په داسې حال کې چې د اسلامي ملي جنبش لخوا دغه ادعاګانې رد شوي دي، خو په فاریاب کې د انتخاباتو د ګډ دفتر مسؤول استاد امان الله هم بیا ویلي چې د ولسی جرګې په لار کې داراز خنډونه شته او دغه دفتر د سیمه ییزو قمندانانو د کنټرول صلاحیت نه لري. اخوا بیا نن په خوست کې یو سیمه ییز قمندان خپلې وسلې، یو اندازه ګولۍ او چاودیدونکي توکي امنیتي ځواکونو ته سپارلي دي. له خوست څخه د ازادي رادیو خبري الوایي چې قمندان محمد سعید یو اس پی جی توپ، دغې وګولۍ، نه حلقې، د ټانک ضد او فشاري ماینونه او چاودیدونکي توکي د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ته سپارلي دي. د یو بل خبر له مخې بیا په همدې ولایت کې نن د ولایتي بیا رغونې یا د پی آر ټي د ډلې لخوا د دولتي ادارو د کارکوونکو په ګډون د کمپیوټر یوه روزنیزه دوره پای ته ورسیده. دغه روزنیزه دوره شپږ میاشتې د مخه پیل شوې وه چې د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت پای ته ورسیده. خبر زیاتوي چې د پی آر ټي ډلې هوډ کړی چې په دغه ولایت کې به دولتي ادارې په انټرنیټ سنبال کړي. او دا هم وروستی خبر. په افغانستان کې د موبایل یا ګرځنده لاسي ټیلیفونونو د فعالیت په برخه کې 15 نوي شرکتونه پانګې اچونې ته چمتو شوي دي. دغه شرکتونه د هغو اتیاو شرکتونو له جملې څخه دي چې د موبایل یا ګرځنده ټیلیفونونو په برخه کې د مخابراتو وزارت ته غوښتنلیکونه ورکړي وو. دغه 15 شرکتونه د الکوزی، ملي کام انټرنیشنل، د عربي امارات څخه د وطن موبایل او د جرمني یو شرکت دی چې خپل غوښتنلیکونه یې نن د مخابراتو وزارت ته سپارلي دي. د مخابراتو وزیر امیر زیسنګین د پژواک خبري اژانس ته ویلي چې تر یوې راتلونکې میاشت پورې به شرکتونه اسناد وڅېړل شي. د سې شنبې په ورځ د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلې دي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 1420 افغانۍ، لزر ایراني ریال 55 افغانۍ او 10 پوله، او یو سعودي ریال 10 افغانۍ. دا د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
د افغانستان کورنی خبرونه مو د ازادۍ رادیو څخه اوریدل. نن د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د ناتو د ځواکونو یو څرخی الوتکه راولویده چې ولستنه هسپانوي سرتیری پکې مړه شول. د ناتو د ځواکونو ویان دی اندریسا اندریا تولن وویل چې هرات ښار ته د ژغورنې یو ټیم استول شوی دی. نوموړي وویل چې موږ د مړو شویو سرتیرو د دقیق شمیرې او په دې هکله دقیق معلومات نه لرو چې دغه الوتکه کله رالوېدلې، خو ځینې راپورونه وایي چې په دې پیښې کې 12 تنه هسپانوي سرتیری مړه شوي دي. نوریاس نوري چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی په دې هکله نور حال راکوي. مهرباني.
امیری صاحب لتاسو نه مننه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یو الوتکه نن په افغانستان کې راوغورځېده او ولس اسپانوي سرتیري پکې ووژل شول. دغه ورځ یو شمېر نور پوځیان په یوې بله الوتکه کې د بیړنۍ ناستې په وخت کې ټپیان شول. د هسپانیا د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې د ولسو اسپانوي سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړ او وایي چې دا الوتکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو د هرات ښار جنوب په 40 کیلومترۍ کې راوغورځېده. د هسپانیا د دفاع وزیر خوزی بونو توش به مخته په دې هکله وویل چې دا ممکن یوه پیښه وي خو دا هم له امکان لري نه ده چې الوتکه د برید په نتیجه کې راغورځېدلې وي. نوموړي وویل دا مطلقا موږ نشو ردولی چې الوتکه به د برید له امله نه وي راغورځېدلې. په کابل کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یا ایساف هم د الوتکې د راغورځېدو او د هسپانوي پوځیانو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په کابل کې د دغو ځواکونو یوه ویاند ډګرمن هاف کې زموږ راډیو ته د ټلیفون په لیکه د هسپانوي سرتیرو د وژل کېدو خبره تایید کړه خو وویل چې دوه الوتکې د تطبیقاتو په وخت کې سره لګېدلې دي. مونږ دا تاییدوو چې دوی هسپانوي سرتیري وو. دغه ځواکونه د افغانستان د انتخاباتو د امنیت ساتنې په خاطر نوي راغلي وو او په دو هلیکوپترو کې د هرات جنوب په 40 کیلومترۍ کې پوځي تطبیقات ترسره کول. د پیښې په هکله زموږ پلټنه روانه ده او مونږ د وژل شوو سرتیرو شمېر تر اوسه پورې نشو تاییدولی. هسپانیا په تیر جون کې اعلان کړ چې د افغانستان د وږي د میاشتې د پارلماني ټاکنو د امنیت ساتنې لپاره دغه هیواد ته نور 500 سرتیري لیږي چې په دې سره د ناتو په مشرۍ په نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو کې د دغه هیواد د پوځیانو شمیر زرو ته اوچتېږي. دا دوهم ځل دی چې هسپانوي پوځیان په افغانستان کې د ثلاثاتو په ماموریت کې په هوایي پیښو کې له منځه ځي. په 2003 کال کې هسپانیا 28 سرتیري هغه مهال له منځه تللي وو چې په افغانستان کې د 16 ماموریت پای ته رسېدلی و او د هسپانیا په لور روان ول چې د سپرلۍ الوتکې په ترکیه کې راوغورځېده.
و مو اوریدل چې د ناتو د ځواکونو یو څرخی الوتکه نن په هرات ولایت کې رالوېدلې ده. لکه څرنګه چې مو واوریدل راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 11 تنه هسپانوي سرتیري مړه شوي دي.
په افغانستان کې مشکوک طالبانو یو لبنانی انجینر تښتول دی. د زابل چارواکي د تښتول شوی انجینر نوم احمد رضا خی. نوموړی چې د یو ساختماني کمپنۍ لپاره کار کوله قلات خار څخه د تیرې دوشنبه په شپه په 12 بجو وتښتول شو. له ده سره 15 تنه افغانان خوشی کړه شوي دي. اوس مفتی عبداللطیف حکیمی چې ځان د طالبانو ویاند بولی په زابل کې د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینپال ته ویلي دي چې دوی پریکړه کړې چې نیول شوی انجینر به بیرته خوشی کړي. په دې هکله زموږ خبریال راته وویل
نن د طالبانو ویان مفتی لطیف حکیمی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکو وویل چې احمد رضا به خوشی کړي خو په یو شرط چې ترکی کمپنۍ به په افغانستان کې خپل کار دروي او له دې هېواده به وځي. د ده په وینا چې دا کمپنۍ دولت او امریکایانو ته فعالیت کوي. حکیمی وایي چې دوه کاله مخکې یو ترکی انجینر له تښتولو وروسته په دې شرط پرېښودی چې ترکی کمپنۍ به له افغانستان څخه وځي خو دا کمپنۍ تر دا مهاله ونه وته. د یادونې وړ ده چې تر احمد رضا له مخه یو ترکی او دوه هندي انجینران وتښتول شول چې وروسته د قومي مشرانو او مذهبي علماو په مسکریتوب راخوشې شول. د واخان مینپال د ازادۍ راډیو زابل.
د طالبانو ویاند وای دوی به هغه لبنانی انجینر چې د یو ترکی ساختماني کمپنۍ لپاره کار کاوه او دوی تښتوله بیرته خوشی کړي. په دې هکله مو واوریدل طالبان ډیر ځله د افغانستان د پارلماني ټاکنو لپاره ګواښونه کوي. سبا ته په افغانستان کې د تقریبا 6000 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه پیلېدونکې ده. د دغه مبارزې په اړه د انتخاباتو د ګډ دفتر د عامه پوهاونې له مشر حفیظ الله غختلی سره زما همکار احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي غختلی نه د انتخاباتي مبارزې د ستونزو په اړه پوښتلې دي. د وویل
فکر کوم موږ خو زیات هڅه کوشش کړی چې په دې برخه کې باید ټول خلک له هغه اصولو او تګلارو سره باید اشنا شي. فکر کوم تر یوه ځایه ستونزې شته دي. هغه په دې ډول چې مثلا د عامه پوهاوي پوسټرونه یا غټ غټ بلبورډونه چې په بازارونو کې ایښودل شوي هغه د هغه د پاسه مثلا د بلبورډ د پاسه خپل عکس تصویر نښلي یا نور پوسټرونه د پاسه هغه خپل تصویرونه نښلي پوسټري او دا د انتخاباتي د انتخاباتو دفتر دغه تګلار اصول خلاف کار دی. یو باید د کاندیدانو دغسه دغه نه په جګټو غدان وساتي
او که چیرته څوک ځان ونه ساتي غشتل سر که چیرته تاسو څوک ونیسي وویني چې هغه پوستر لګوي او بیا بلې غسر څنګه چلند کیږي
کېدای شي په دې باندې د خپل د عامه پوهاوي د مامورینو د کارکوونکو لخوا د شکایت او فورمه ده که چې د ځانګړي کاندید په اړه باندې او بیا د شکایت او کمیشن پر اړه لري چې په دغه اړه باندې هغوی څه تصمیم نیسي هغه څوک چې د انتخاباتو د اصولو تګلار نه خلاف کار کوي یعنی دا د خپله د کاندیدانو دپاره یو ښه کار نه دی هغو دپاره ښه پایله نه لري دغسې یو عمل
او له دې پرته نورې څه ستونزې شته چې تر اوسه پورې تاسو درد کړي دي
نورې دغسې ستونزې نه شته خو د عامه پوهاوي مبلغینو ته یا کارکوونکو ته شکایتونه رسېږي چې مثلا لا تر اوسه ځینې کسان هغه چې اصول ورته ټاکل شوي دي هغه په پام کښې نه نیسي
تاسو اشاره ورته کولی شئ لکه کوم اصول
مثلا دا شکایت موجود دی چې لا ځینې کاندیدان د وسله والو ګروپونو سره تړاو لري لا ځینې کاندیدان په دولتي مامورین دي او مامورین نه لوړې چوکۍ لري په دولتي چارواکي دي په دغه اړه باندې خلکو زمونږ عامه پوهاوي کسان مامورینو ته شکایتونه رسېدلي دي چې دا خپله بیا د شکایتو د کمیسیون لخوا کاسنې لاندې نیول کېږي چې په دې باندې به دوی څه پرېکړه کوي کېدای شي ځینې کاندیدان د دغه منډه تړلو نه ولوېږي یا وویل شي چې دا د دغه کمیسیون لخوا نه چې یو کاندید مشخص شي ووایي چې دا کاندید نور په منډه تړلو کښې برخه نه اخلي یعنې د کاندیدانو له لست څخه به لوېږي
یعنې که چېرته دا چېرته ثابته شي تاسو هم اشاره ورته وکړه چې دا کاندید له وسله والو سره اړیکې لري او یا دا کاندید دولتي څوکۍ نه استعفا نه ده ورکړې نو فکر کوئ چې د انتخاباتي مبارزې په پیل کښې به یعنې په دې یو دوه درو ورځو کښې به تصمیم ونیول شي چې دوی له انتخاباتي مبارزې لرې شي او که نه وخت غواړي
په پیل کښې به دوی دا اعلان کوي چې ځکه دوی ته زیات شکایتونه رسېدلي دي دوی په دې باندې کار کوي چې تصمیم په دې اړه باندې نیسي
سبا ته په افغانستان کې د تقریبا شپږو زرو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه پیلېږي په دې هکله مو د افغانستان د انتخاباتو د ګډ دفتر د عامه پوهاوي له مسؤل سره مرکه اورېده د فراه له ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دغلته د خرابې هوا او ناپاکو اوبو له امله په خلکو کې د نسناستې ناروغي خپره شوې ده د دغه ځای د روغتون چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې د ورځې 50 تنه ماشومان بستري کېږي روغتیایي چارواکي وایي چې د عامې روغتیا وزارت له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې د خپرې شوې ناروغۍ په هکله د خلکو شکایتونه د شرف الدین ستانکزي په راپور کې اورو
په داسې حال کې د فراه ولایت د خلکو ترمنځ د نسناستې او استفراق ناروغي ګډه شوې چې روغتیایي خدمتونه یې د سیمې د خلکو په ژبه نیمګړي هوا تاوده او د څښن پاکې اوبه په نیس ګڼل کېږي فراه ولایت په ښار کې یو روغتون لري چې په هغه کې هم د روغتون د کارکوونکو په قول لکه څنګه چې ښایي هغه ډول طبي تجهیزات نشته
زما نوم ډاکتر عبدالناصر رحیمي ده اکثر موږ مسایل تشخیصي نه لرو په شفاخانه کښې یو الټراساؤنډ دستګاه لرو بس لاس بل مسله یو الفشار شته په ټول شفاخانه کښې په ټول بخش کښې او بل دا چې ادویه نه شته اکثر ادویه راځي مرکز ته ولایتونو ته اصلا نه راځي دلته اکثر مریضان دوا د بازار اخلي
خو د ناروغانو شمېر دومره زیات وې چې له بسترونو نه یې خبره اوښتې وه او د روغتون په انګړ کښې له کوره راوړي ترتک باندې څملول شوي وه فاطمه نوم یوې ښځې چې خپل ماشوم یې په روغتون کښې بستر کړی و د ازادۍ راډیو ته چې په ګڼه ملایانو او زیارتونو یې د رغونې په نیت خپل ماشوم ګرځولی خو لا تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې دا چې له روغتون نه څه هیلې لري د هغې او د سیمې د ځینې نورو خلکو له خولې نه به یې په خپله واورئ
زما نوم فاطمه ساده اوس یې ساده دا درې ورځې پسې ساده دغسې زورښت لري چې بې رقم اوس یې د اوبو د خو نه دی کړی
ښی وایي و نه سېځي تبې ده دا درې شپې یا د غوا شیدې ورکوم وچې شیدې ورکوم بس کله دی او ښی دی
کولریا ده
زما دا بات یې
زما نوم خیالو دا یې مو مورې دا یې ورغون مورت مورې ډاکتر ته نو که ښه سی ده بیا مو پرون ماپښین مازدیګر بیا یې زوب کړی وړې مو د ډاکتر ته نن پر هغه مل د مازدیګر بیا یې زوب کړی دغه ده چې اوس پر هل سی ده ټوله صورت مې وایي اور کوي زړه مې دو چې م اور اخېستی دی ګرد صورت مې اور کوي وایي ویلې مو د بادپکه نهسته نه راکوي نو چې نه راکوي نو موږ څوک هغه دنده موږ هلک لرې موږ ته بادپکه راکړه چې موږ مریض د کار نه دی نه ده ورکړې وایي نهسته
زه ورونه دغه باغپل یم نوم بسم الله ورو مریضان راشي دلته دغه ایادي خاکندازونه تړلي مګمولې پروژو کړی شفاخانې څخه بیرون یوس اندل ته خاکنداز نه ورته خلاصي دا مریضان اچ پرګر دی نه ګزی افلاته څخه غلی مشکل نه درشه په خنوس پیل نه
شي بګوې برادر از گفتن که نه ګوې بیتره این نه شفاخونیه به از کده ما بین خیابون بخواب بیتره
په کلمې چې دغه خلکو د ستونزو په اړه ځل بیا له ډاکټر عبدالناصر رحیمینه وپوښتل هغه اپړه د عامې روغتیا په وزارت واچوله او وی ویل
اصلي مشکل دا چې لوی تعمیر نه لرو په شفاخانه کې نور چې مریضان ځای په ځای کوو او مریضان په دغه فاصل کال کې ډېر دي زموږ د اطفال بخش لري ځای دېرش مریض بستر لرو په مریضان مراجعه کې پنځوس مریضان په دغه خاطر مریضان اکثره دي د باندې ځای په ځای کې
د فراه ولایت لس اولسوالۍ لري چې هر اولسوالۍ د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو کلینیکونه لري او مرکزي روغتون کې د جراحي او پی دی ماشومانو او زیږنتو څانګې شته خو د رواني ناروغۍ څانګې نه درلوده چې د ډاکټر عبدالناصر رحیمي په وینا له سلو نه شل کسه مراجعین د رواني ناروغۍ وګړي دي چې دوی له فراه نه بهر سیمو ته د درملنې لپاره رهنمایي کوي شرف الدین سانګزی د ازادۍ رادیو
راپور مو اورید چې په فراه ولایت کې د نسناستی ناروغي خبره شوې ده او روغتیایي چارواکي د خلکو د درملنې لپاره دارو درمل په واک کې نه لري او لستونزو سر ټکوي د فراه د روغتیایي چارواکو د دغو شکایتونو او د خلکو د ستونزو په اړه مو څو شېبې د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر محمد امین فاطمی سره خبرې وکړې له نوموړي څخه مو دا هم وپوښتل چې د دغه ولایت په گاونډ کې د ایران په ځینو سیمو کې د کولرا ناروغي خپره شوې آیا دغه ناروغي به افغانستان ته ونه لیږدي نوموړي وویل
ستاسو د سوال په ځواب کې باید عرض کوم چې ترونه او نن مستقیما د فراه سره په تماس کې وم هغه په دې مانا چې داسې اطلاعات راته وو چې حاضر ستاسو واقعات دي اشکالات په شفاخانه او په سرحد ولایت موجود دي رئیس شهد عامه ته هدایت وکړ چې باید مسئولانه عمل وکړي او زمونږ وطنداران چې اکل لري باید هیڅ مشکل نباید مخامخ شي او یا عامې روغتیا وزارت تمام امکانات انشاءالله په لاس کې لري او که هغه ضرورت لري مونږ وویل چې هغه امکانات هغې په اختیار کې کېږي نو د کمیاج احوال ما ته رانه کړه ولی دا وعده وشوله چې انشاءالله هیڅوک به بیرون د تداوی او د مراقبت او د معالجې نه بدي راغلو ستاسو دویم سوال په ځواب کې باید تاسو ووایم چې د نړیوال روغتیایی سازمان قوانین او همدارنګه مقررات دست حکم کوي چې که په یو مملکت کې او په یو هیواد کې کولرا خپره شي نو اگر همسایه مملکت چې انشاءالله تعالی چې هغې درست هغه تدابیر ونیسي نو هغه مرض هلته نه خپرېږي مونږ چون د اول د عمل نه درست تدابیر انشاءالله نیولي دي زه تاسو ته انشاءالله په اطمینان سره وایم چې مونږ به انشاءالله متاثر نه شو د دې نه خو دا مقررات او دا بینالمللي لوایح چې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO لخوا وضع شوي دي که په هر مملکت کې کولرایی قرنطین اوس اجازه نشته او قرنطین کوم فایده نه لري واکسین کوم خاص موثریت نه لري په کالرا کې او بیا دا هم تاسو چې په مسافرتونو او په تجارتي اموال په صادراتو یا وارداتو هم څه قیودات نه وضع کیږي ځکه چې دا کوم خاص تاثیر نه لري
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر محمد امین فاطمی و چې په فراه ولایت کې د روغتیایي ستونزو په هکله معلومات راکول که څه هم په تیرو دریو کلونو کې له ګاونډي هیوادونو څخه ډېر شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي اوس هم په ګاونډي هیواد او په ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا په پاکستان کې ډېر شمېر افغان کډوال ژوند کوي څو ورځې دمخه د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې دوی به په سرحدي حالت کې د افغان کډوالو ځینې پنډغالي وتړي د دې خبرې له اعلان سره سم د افغان کډوالو شاوخوا پنځوس تنه استازي د نورو په استازیتوب په کابل ته راغلل چې د موضوع په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي په دې هکله تفصیل د نسیم شفق په راپور کې اورو
وروسته تر هغه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له ځینو پنډغالو څخه د وتلو اعلان وکړ نږدې پنځوس تنه افغان کډوال د نورو په استازیتوب کابل ته راغلي تر څو له دولت سره د کډوالو د ستونزو په هکله خبرې اترې وکړي د افغان کډوالو دغه استازي وایي چې دوی له دوو غټو ستونزو سره مخامخ دي یو دا چې د پاکستان د حکومت لخوا په زوره د دیر کرم او باجوړ له پنډغالو څخه ایستل کیږي او بل دا چې په افغانستان کې د سرپناه او کور جوړولو لپاره ځانګړې ځمکې نه لري
دا ضربو اجل را مترا کړی دی دینه غټه ستونزه بل نشته دی او بل زمون در خلق پا دی که زن نشی برابر او لازه کال تا کورولو که دی که غرط کاروبار خام خواه انسان لری
همون دی ملت ترازو آقا ملک نور خپل بیزتی نوشو برداشت ولی زکر دا خوز من سر یو مشکل دی یو درد دی که پاکستان حکومت دا من سر احساناتو که دیر آلا که یونی که نخپل دولت خود پا دی خپل و بچو پا دی خپل رعیت بندی را همو کیگن دلتا هم زگین لری دو سیدو دویم دا سرفنا درکیم نشته دی دا غیب چنگ که دا موده چه کما دا هم دیره یا کما موده دا خو منگ دا خپل دولت نگوارو دا چه زمانگ دا دی مشکل پا حال که اقداماتو که چه دا دی خپل و مهاجر و رونو دا پارا انتخاب دا زیو که
خو دا افغانستان دا کدوالو او راستنی دون کچارو دا وزارت چارواکی دا پاکستان دا حکومت پا دا تصمیم چه افغان کدوال دی لزینو پنغالو سخه ووزی نیوکی کوی او وی چه دا دوی دا پاکستان دا حکومت او دا کدوالو پا چارو که دا ملگرو ملتونو دا اداری یا یو ان اچ سی آر ترمنز یو دری اړخیز تړون شته چه لمخی باید دا پاکستان افغان کدوال پا تدریجی توگه برته راستنه شی د نوموړي وزارت د سرسلاکار انجینر سمی په خبرو د پاکستان د حکومت د پریکړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د معیارونو څخه زغرده سرغړونه ده
دوی چې اوس تصویب دی ولې ده دا بالا ورکی چې د خپل بافقو سره چې دوی کړی دي بافق کړی دي او په هغه ابلو دوی ته په ډاګه ویلي چې دوی باید مطابق د هغه شی چې موږ لیکو او سره توافق کو باید په هغه باندې عمل وکړو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د سرسلاکار په خبرو د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه راستنه شویو کډوالو ته په خارګوټو کې د کور جوړولو لپاره نمرې ورکړل شوې او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم داسې تصمیم شته چې راستنیدونکو کډوالو ته د سرپنا لپاره نمرې وویشل شي نسیم شفق د ازادۍ راډیو کابل
د افغان کډوالو استازي کابل ته ورغلي چې له پاکستان څخه د موضوع له افغان چارواکو سره وڅېړي په دې ورسره کې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې پلازمین اسلام آباد سره نږدې د کچا بادای په نامه د افغان کډوالو کمپ وتړي او اوسیدونکو نورو قانوني کمپونو ته ولیکتوي په پیښور کې زمونږ خبريال نجیب عامر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې تاسو موافقه کړې و چې افغان کډوال د 2006 کال د مارچ تر میاشتې پورې په پا پاکستان کې اوسېدای شي اوس تاسو د کچا بادای په نامه کمپ تړي دا به له دغه موافقینه سرغړونه نه وي
مونږ کو دوی د دې نه دا مطلب نه شي دا واپس افغانستان ته دیږو چې څوک تلل غواړي هغوی به افغانستان ته ځي هغې کې زما په خیال 6000 نفره دي چې هغوی واپس تلل غواړي خپل مرځای باندې او هغه د یو ان ایچ سی آر په ذریعه باندې او نور چې دي هغه په نور کیمپونو ته منتقل کیږي او دا فیصله چې شوې وه د کابینې فیصله شوې وه بیا هغې نه پرسته دې دپاره یور ٹاسک فورس جو شو دا دا یو ان ایچ سی آر په مرزه سره دا وی په صلاح دې کې شامل و او هغه نه پښتا فیصله شو او دا دا ٹرائی پارٹائټ اکارډ شي دې دا وی سره د دې سره تعلق نشته او دا وی موږ یې صورت کې خلاف ورزی نه شو کولای
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و چې د افغان کډوالو د ستنېدو په هکله یې زموږ خبریال ته معلومات ورکول له غزې ترړنګې څخه د یهودانو د وتلو لړۍ پرون پیل شوه او نن یې هم دوام درلود دغه اوس له غزې څخه زموږ خبریال رضوان مراد د تلیفون په لیکه دی مراد صاحب که د دغې لړۍ په هکله لنډ معلومات راکوي
امیر صاحب وروستي پرمختګونه دا دي چې اسرائیلي پولیسو او امنیتي چارواکو ویلي دي چې سلګونه سخت دریځه یهودان د غزې تړلې ته په ننوتو کې بریالي شوي دي د بیلابیلو سیمو څخه او هڅه کوي چې د یهودي میسینو د ویستلو پروسې مخته خنډونه پورته کړي دغه راز د اسرائیلو دفاع وزیر شاول مفاز اعلان وکړ چې یوې میاشتې پورې به فلسطینیانو ته اجازه نه وي چې هغو سیمونه چې اسرائیل وځي په هغې کې دننه شي او دغه راز نوموړي وویل فلسطینیان به چې خپلې خوشحالۍ ډېر ژر پیل نه کړي او دا پروسه شاید د دې نه هم اوږده شي شاید د اونۍ ونه زیات وخت ونیسي او په میاشتو بدله شي بل پرمختګ دا دی چې د اسرائیلو حکومت دغه راز اعلان وکړ چې تر دې دمه پورې څلورو سترو میزایلونه دوه په لویدیځه غاړه کې او دوه په د غزې اطراړې په شمالي برخو کې په بشپړ توګه خالي شوي دي د اسرائیلو حکومت ویلي چې کوم یهودان چې نه غواړي چې ووځي هغوی بل مخالفت نه لري بلکې دا اندېښنه لري او ګیله لري چې د اسرائیلو حکومت هغوی ته بله کوم سرپنا نه ده جوړه کړې نو دوی دې ځینو پرېښودو ته چمتو نه دي د اسرائیلو حکومت ویلي چې په اسرائیلي سیمو کې ورته یهودي میزایلونه او کالونۍ جوړې شوي د غزې نه وتونکي یهودي کورنۍ به هلته د یو کال لپاره وي هر یو کورنۍ ته به وروسته اعلان شوی دی چې د 2000 ترمنځ او 3000 ترمنځ ډالر ورکول کېږي د دوی
لپاره مراد